السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري، خو دا به هم اوري چې یو شمیر افغان چارواکي وایي چې په تهران کې پرونی غونډه د اعتماد جوړونې په هدف جوړه شوې وه او پکې ګټورې خبرې شوې دي. تر هر څه مخکې په موقع د دې ساعت خبرونه ته د بادغیس مرکز کې لا هم یو شمیر طالبان پاتې دي. تاجکستان زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه د بادغیس مرکز قلیناو ته تازه دمه ځانګړي ځواکونه رسیدلی دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ډیر ژر به دا ښار له طالبانو په بشپړ ډول چاڼ کړي. دغه وزارت پرون ماښام وویل چې طالبان له قلیناو نه په شا کړي، خو له نننۍ خبر پاڼې داسې ښکاري چې یو شمیر طالبان لا په ښار کې شته. دفاع وزارت ویلي چې عملیات چټک شوي او په هوایی بریدونو کې د قلیناو په بیلابیلو برخو کې 9 طالبان وژلي او 23 نورې ټپیان کړي. طالبانو د قلیناو د جګړې په اړه تازه څه نه دي ویلي. د دوی وسلوال پرون سهار له څو خواوو دې ښار ته ننوتل، مهمې امنیتي ودانۍ لاندې کړې او زندان یې هم مات کړ. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي هغو افغان میرمنو ته ویزه ورکړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن ژوند له خطر سره مخامخ شي. دا خبره رویټرز خبری اجانس دی و امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی سرګند کړی ده. دغه چارواکي ویلي د جو بایدن اداره ځان لیدونکو افغانانو ته د ویزو په ورکولو غور کوي چې د ډله کې سیاستوالې، خبریالانې او فعالانې هم شامل دي. له دې وړاندې د بشري حقونو بنسټونو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې فعالو افغان میرمنو ته لږ تر لږه 2000 ځانګړې ویزې صادرې کړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ټاکل شوې نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. اټکل دا دی چې بایدن به د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب هم خبرې وکړي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیرو افغان کډوالو ته پناه ورکړې چې د بدخشان له جګړې پناه وروړې وه. رویټرز اجانس څرګندوي چې د دې کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره یې له ملګرو ملتونو او آغا خان بنسټ سره خبرې کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅې پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ښار ته الوتنې وځنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې ځنډولې وې چې له همدې کبله به یو شمیر پاکستانیانو له کابله جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي چې د دغو پاکستانیو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیږي چې پاکستان ته یې د لیګلو چارې روانې دي. له کابله د عربستان جدې ښار ته پخوا په اونۍ کې یوه الوتنه کېده. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. پرون ډبلیو ایچ او دا رسمي شمیرې خپرې کړې، خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شوو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کورونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د المپیکي سیالیو کوربه دی د کورونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د دغو سیالیو تنظیموونکي اوس پر دې فکر کوي چې د لوبو پر سیلانیانو محدودیتونه وضع کړي. لیتوانیا وایي ګاونډی بیلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي چې د دې د مخنیوي لپاره پر پوله موانع جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې ویلي و چې هیواد به یې تر دې وروسته د کډوالو مخه ونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ځي. ویلنیوس پر بیلاروس تور پورې کړی چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لار ورکوي چې لیتوانیا ته ورواوړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پایلوبه کې تیر شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمی فاینل کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې یک شنبه د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پایلوبه وشي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو به په دې ساعت کې د سندرو میلمانه خبرونه واورئ، خو لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنی چارو وزیر د پرونی غونډې په پایل کې تمه ښکاره کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف تر سره شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یو ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت برید وکړ، د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان لوري د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله، او د طالبانو د پلاوی مشي د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي رډو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف تر سره شوه.
دا ناسه د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسه کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو بایزات او تلپاتې سولې
پر اوستو باندې اغیزمن هیواد. دا خبرې د شکیلو لوریو ترمنځ د قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه په کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یو حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز رسپانې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشه هم د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کټ شي. د بادغیس والی حسامرین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګن بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي، ځکه چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال دیره دي، او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
و موردل چې د افغانستان د سولې په تړاو د تهران پر پرونی غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړو. طالبان پرون سهار له څو لوریو د خارتننه وتل او څو ساعته جګړه وکړه. پرون ماخام دفاع وزارت او هلته ځای چارواکو ویل چې طالبان په بشپړ ډول له خار په شا کړی دي، خو د دفاع وزارت له نننۍ اعلامیې نه داسې ښکاري چې لا هم طالبان یا یو شمیر غړي یې د خار په څنډو کې پاتې دي، ځکه دفاع وزارت ویلي چې تیره شپه تازه دمه ځواکونه قلیناو ته رسېدلي او د دوی په خبره عملیات ګړندی کړي او هڅه کوي چې ډیر ژر دغه خار په بشپړ ډول له طالبانو نه تصفیه یا چان کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له هم د جګړې او تاوتریخوالي په پیښو کې تمیګو، خدا زل د عامو خلکو پر ژوند د تاوتریخوالي د اغیز په اړه درته وایو. لته یې یوې میاشتې راهیسې کندوز د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره چې ګڼې یې د طالبانو لاس ته لوېدلې د کندز ښار په څنډو کې هم نښتې روانې دي. دې جګړو د خلکو پر ژوند څه اغېز کړی؟ تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
دا محل د کندز دی او شمیر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وای که مرګ غواړې کندز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندز ښار څنډو ته رسېدلې، نږدې 600 ټاپیان او 20 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو د کندز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 امیر خان وایي تازه پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کورې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندز خساره پیدا کړې ده، کورونه بمبار شوي دي، اولاد مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل، مېمخانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمي شو. اوس دغه ورانو کوټو کې پراتی یاستو سې نه ګیلام لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغلې، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
38 زرمینه د کندز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه وسل خپل شپږ ماشومان سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې پیوی خالی نمرې کې دی وی زړې خیمه لاندې ژوند کوي. نسیمه وای جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی ټپي شو.
شاید نو ورکې د مشته پکې نو شاید ورکې بیا زخمی شو راته وی کورانه دراته. دلته جنگو منګه پرې نو خو دې جنگو در اصل دل ترانا ورس منګه تور شپه سونم لار دې دلنه خو نو بچ جارو جو کې هله 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 اندل طرف نه غدا غدا سره برتم دغه ځکه هغه درو ل ناس تستو د مجبورین صفر یو رقم صفر بل رقم په سونو ځاتې رانا ورس منګه تور شپه دغه تل تراته استو خدای له الله دې په منګه رحم
دې. دغه رواني جګړې او بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندز ښار د کلیګاو د سیمې وسیدونکو دی. هغه وای چې په جګړو کې ورته د مالی زیان ترڅنګ ځاني زیان هم رسیدلی دی.
طالبو دولت ما بونی خود سره جنگی جو لګیا د مقصد هغه کو خمر نه دی ته وسر سر نه واغت وسر سیږي د پاسه کوم غندار شپ موږ راضی ووري دا کوم حالاتونه چې دا کندوالې سو مقصد ای زما په کور باندې شتل دا څلور پندل کر په نقصان ما ته ورسیدې سایګانو باندې کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسیدې. ما خپل پلار عمر مدواره زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کې موږ دا دولت او ملت بولی کنه بولی.
د کندز ښار د زاخلو د سیمې یو وسیدونکی 50 کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر مزه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړ دي، تقریبا 12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسی وی دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټاپیان او 201 مړي راوړل شوی دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نمړي ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو په ورو په دغه 14 ورځو کې 598 مجروحین راغلي او 10 راته مړي راوړل شوی دي. د ټولو خدمت شوه ده او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوی دي. په دې کې تقریبا 95% ټول ملکیان وګړي او متباقي 8% یا 15% د نظامي وګړي هم
دي. یادونه ورده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو خای دي ملکی وګړي د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هیلې دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
تاسو لا پیغامونو
زه ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. د قندهار څخه خالد دا دوه هیته چې کوم پلاوي کړی دی هلته خو ټول طالبانو خلک ټول نایان یا عالمان مفتیان دي او تاسو دا چې عالمان نایان سره رسول کې هغه واڅوي عالمان نایان په ژبه کله سره پیږي
د خاک افغان او ظالم زنګول ده په ایران کې د مقدس د زیات شمیر بنديان دي حکومت نیولې دي بیا یې څوک څنګه له خاکې یې څوک وزیر دي څوک د مخ په حالات کې دغه مقدس زنګونه وایي بلال دي خدای یې تاسو آزادۍ یا جوته یو راپور ورکړي چې موږ یې پښتنه وکړو.
السلام علیکم، ازادي راډیو خبره کوم.